په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړیاو اساسي بشري حقونو خو پایلې د سات په خبرونو کې د کابل په دشت برچې سیمه کې سیشن به د ورځې د بریده غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام وست هم د بریده غندلې او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خاغلی وست بیگانه وخت په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خلی چې لیوي میاشتې نه په لږه موده کې پر هزارګانو دریم برید کې پر غمجن عمرې نو ورجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د پاړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سیشن بې د ورځې د 14 پاړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د غبرید مسولیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ وین خالد زدران ویلي په دې 14 کې چې په یو کاسټر ډوله موټر کې شوي اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپي اندي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسول وایي د روانې اونۍ په څلور ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمېرې تیرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشار نه زیات شوی او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولی دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداري ورکړی و چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومترۍ کې نښته شوي چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې دواړو جنگي جنایتونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تیرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډلې ایز مجازات هم جنگي جنایت دی. وروسته لدې چې حماس وسلوالې ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ د 500 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپخینی و بجې د هند په احمد آباد ښار کې تر سره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبي ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي رادیو اوري. د د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 25,000 ښودل کېږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیه لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
لکه څنګه ټول سب معلومه ده چې د تیر دو کلونو کې امریکای غوښتل چې پاکستان کې دفتر خلاص کړي خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دی اجازه ورته ورنه کړل چې دی خپل دفتر خلاص کړي چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کې سونه لري خپل کارونه مخته بوزي. نو په دغه څو ورځو کې دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو د بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد لزان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی آزادی رادیو ته ویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس ته خوانیول سوي دي او ورتویل سوي دي. صدا اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دا کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او د اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دا موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تاک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 25,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوې دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده مې پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له خبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنو کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د گاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 14 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
کله کندهار ته له پاکستان نه ویستانه شوی کډوال بیا د جنوب غډون د خپل ماشومان لپاره د زکړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو د پاکستان په خونیزو مرکزونو کې زدکړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زدکړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته ترسلرم ټولګي زدکړې کړې دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زدکړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې سلور سیم کې ومه ارسم از دو بیا حکومت راتو ال ویلار سی تا شوغانیان اسلامي امارات څنګه غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړې پر نیم حال پاتې سوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاتې زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بلکان سدل توینه د مازو د شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه کې پاتې سوي دي زدکړې کړي دي پر زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې سي خدا بداسي ولارسي او کله دې سره دلته وست اسلامي امارات حکومت خلک لې کوشش وکي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو چې د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولد کاوتور حمله لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمیر انجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زدکړې کړي او هله لري چې پات زدکړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ماوری اسکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سراوا خسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورچتي ماچر اسوځس.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زدکړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راځي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د غوي پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزنه ماشومان ویر لري چې د نورو ملنونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو به برخه پاتې شي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستند سره مخ دی
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړه غړني وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخه ما کولای نه است خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مولا سره نسی او هیڅ هم نه سي کولای چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی د
درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو لوجه په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لام دی عملی واده ونه کړ خو وسی ورونه د خپل پلار په کور کې دیوی کوټی کرایه ورنه اخلي.
زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه تو دوی ټول لګښت مې ورکوه خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش تا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده. یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي خپل اولاد په وخت سره کوزه کې او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسن و سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي خپل د اولادو خاوندان خود دي حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي خپل لورګان حتی ور کړی دي خود دي همزول لا تر اوسه هم به سرنوشت نه سيدي.
بله کدره توای چې ژوند به په کورونو کې سره قامیا یا په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلری تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ور کوي کنه اوس به په سره کم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیدونه وکړه
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي کوري ورونه دي کوریندار دي دوی په بیلابیل نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډیر زیات زحمت کلی ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
هیله شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی کوشش وکړي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې سره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی و هلک او وی چلې لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې نهایت تر 30 پورې ډیر یو خدای و د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وي څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونې په کور ته زیری هلته هم له چالش او سوزو سره مخ کیږي په 25 کلو په ترس کې وی دی کولای شي چې د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره سمبال کړي تر رسیدګي وکولای شي
هغه کورنۍ او تبه څول روچه دوی هم دا وسم خپل لونه په کور کې کینوي هغه مشکلات موږ تاسو یاد کړی په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دې کار نسته یا دې سارا کار کوي یا ګټیالی د کنه دا هسي کورنۍ ته څه ویل غواړي
کورنۍ څخه دا د خپل اولاد لسرنوش سره د لوب نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډیر مهم وي بیا د ورته هغې څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوب نه کوي ځکه هغه دوی که نن مثلا ځوان د کار کولی سي سبا څه هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي
زینو کورنۍ کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې په ګډې سره اوبرو
موش ډیر کله لیدلی او ریدلی او وینو یې اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنې چې پر کور پات سی یا واده ونه کې یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کې نو بیا د کورونی نور غړي ور سره او تری خواله کې نا وړ چلند کې بي غور ور کې د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کېږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کې ور کول کېږي مشکل دې لري داسې کورونی ډېر لښ پیدا کېږي سسنا ډېر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسې کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسې ټاکلی په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی موږ د اوژو بار دی داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر اوژ بار دی دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی
دا څومره منفي عواقب لري تل څه
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي ډیپریشن ته رسي ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې موږ اوریدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیري دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تربلې ورته سختې او هیڅ دغه سي رواني او ذهني چې نه مسته چې دوی ته لږ د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیري دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي دوی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه د دغه سي انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حکم لري چې انسان مجرد پاتې شي دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده یو ښځه مثلا خلاصر نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر یو نارینه یاستئ، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپل خبر کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یا فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولی شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه یې شي چې ته نه شې کولی چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولی د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین نه ده لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي. عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې اکله څه وایې؟
کامل اندازه سي ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځې لوست کړي، مکتب ویلي، پوهنتون ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کی یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤولم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله بیا بې ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې اوس سلام مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوړ مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمر پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې والله فلاني سره د باندې لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې والله هغه خلکو سره مونږ ټیک دي، مونږ تر غول لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دې یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې که د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېرو عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کوي عقیده پوښتي، ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې باز ګرځېږي چې پیغلی ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل، دا دې باعث ګرځېږي چې خپله وریندار یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره، ولله دا خو کور ناست دی، او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، او دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمن واوسېږي، یا داسې یو پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه وي، هغې تحصیل نه وي کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د وي پېغلې له نورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده. که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي پېغله چې واده نه
ده کړی هغه داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه دی پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره آرام اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري لغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک د ما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی. د ژوند دی زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم ته خدای مه کړه هغوی په خپل اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي، د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي؟
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک یې خبرې، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې پخپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا زه یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو ژوند غواړم په آینده کې ولرم، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې، خپل آینده ورباندې آباد کړو. داسې تصمیم خدای مه کوه نه نیسو، د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو، او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نه شي، او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه کرسي ګلې.
درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترولنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي، نو لغه وروسته د ته صغیر تر کومه مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلای چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکي واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په سغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نوی رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نوی رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نوی رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چار چاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چار چاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوې دي. په قران عظیم شان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدېږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاري شوی دي، بنسټ یې کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده، هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترې ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې متبدلوي، تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي، هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي، د هغوی مالونه بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړی، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې ده، د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري، او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بې خبري د اسلامي احکامو نه ده، بې خبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بې خبري ده، اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بې خبري ده د الهي احکامونه، د قران عظیم الشان د احکامونه، د قوانینو د قواعدو نه بې خبري ده، د یتیم د حقوقو نه بې خبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وې لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپله ډېر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې له یوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولپي، له بلې خوا نه خلک دې ته اړ کړي چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کړي، حتی د یتیم په مال باندې هم هغوی تیری وکړي او یتیم مال وخوري.
دغه کسان چې دوی د یتیم مال خوري، حتی دغه په سر باندې بند نه وي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سي یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي، د دوی په خبره سي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي، نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترې نه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم دغه بدله به ترې اخلي.
یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکوي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول، دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل، چې هم فزیکی روزنې ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانې وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرنګ دي، د تعلیم سره مساعد کی، کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه، د یتیم د پلار نه لورسینه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنه لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي، چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره اقدمانوي؟
دقیقا د ماشوم، بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي، د هغه حقونو ته توجه نه کول، لیوی خواخو دته فردی ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادولای شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي، کولای شي د اقدمان تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده، یا د یتیم سرپرستانو ته، اولیاو ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزی، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمانو ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې دا داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه سه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی ل خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټول کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پراتونکي کې هغه شخصیت لري، خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو پراتونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندي. نو او کچیر برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پراتونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره، چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه یو سره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګری وي، د هلته بیا بیرته خپل تر څومره تاوان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې، او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد حالت په بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي، نو پراتونکو کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د خې تربیه یا د خ روابطو یا د حقونو د یادي توقع تر نه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکا، بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه نته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده، توجه ورته نه کیږي. او دلته حکومت باجو کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی د دې ته بودیجه باید چدا په نظر کې ونی سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه کی، هغه شی پوندار دی، هغه شی کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنه لپاره دوی کورونه جوړ کی، ورته مرکزونه ورته جوړ کی، دوی ساتنه وکي.
bale په خپل یتیم تام یو څو خبري ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک دی لپاره پاتې پاتې کیږي، بیا تبان له ناخوالو سره مخ کیږي. د وخت په تیریدو سره چې کله دای ځوانیږي، د ته څه کول پکار دی؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامعې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخوردار وو. دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوا نه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت لخوا نه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلې ده او خپل ځان ته توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل قناعت ورده چې دوی په خپل خپل ځان ته رشتي ورکړای او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د خو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساينس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه حاصله کړی ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیم ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنه کی، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هر پدیده سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی خې لاس راوړنه ولري، خپل ځان ته په خپل رشد ورکي. په دې توقع باندې نه چې افغانستان ونه او جنگ زپلی هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي، کې باید دوی خپل لاس پکار شي، دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي، هم زهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چوي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري، او هغه کسانو ته چې د دې سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي ترڅو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي، دا کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سمبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته، اما په ځینې ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بے سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاک خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
لکلی لری دغرا گور گوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوان دوالا سپلے میتری دی یوان دوالا لکلی لری دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوان دوالا سپلے میتری دی یوان دوالا تسخیشو واخ مور زڑا میں سورے سورے شو پپل ازغی میں از غیراؤں کے لزڑا میں ساوے از غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے اکڑی لا گر گرو لمستے سر خرسے تورے گر گورے یا براؤڑ نورے گر گورے یا براؤڑ نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑے رپی گی چل منس کبھی